Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې نن د جمعه مبارک ورځ د دیار لسونه نویم مریض کال د کب اتمه او د 2020م زیګدیس کال د فبرورۍ شپږم نیټه ده د سهارنې خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني و باورې چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه لمقدمه ورهاخوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي خو دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده خو تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغان دولت مرکچی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي د غلام خان بندر لاره تاجکستان ته لمړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وای چاته د کودتا اجازه نه ورکوي بشپړ خبرونه د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې سولې اراده لري نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون نه خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی هڅه کوي چې پر روانو مذاکرو کې تر ټولو ډیر توجه په افغانستان کې اوربند ته واړوي ځکه د په خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه سره وکتل په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دوه ټینګار وکړ د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه به په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل وي ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویل په دغه مالونو کې درس ټونه سبزیجات د غلام خان بندر لاره افغانستان ته راوړل شوی بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته تا لیږدول شوی دی په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر په روسیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه کار ستایلې یا ویلې دي چې د تورخم ترڅنګ به دغه لار د تجارتي مالونو د لیک درالیک د وادې سبب شي د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبی کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی د زیمبابوی یو خبری ویب سایټ زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوی ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه شوي دي په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړۍ ټیسټ لوبه کې برخه ونه لري خبرونه له ازادي راډیو ناوړي د ارمنستان صدر اعظم وای په دغه هیواد کې به هیڅوک پوزي کودتا ته اجازه ورنکړي نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې یریوان په جمهوری میدان کې د خپلو نږدې شل زرو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې
ځینې کسان غواړي چې فوج په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي دا د کودتا یو هڅه ده په ارمنستان کې به خلک پوزي کودتا ته اجازه ورنکړي
دا ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیر وغوښتل څو خپل وظیفه چې د هیواد دفاع د تر سره کړي تر دې مخکې د پوز د چارواکو یوې ډلې په یولیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته دا خبره پر ټویټر وکړه. د کرملین منتقد څلور څلوېښت کلن ناوالنی وروسته له هغې د جنوري پر نولسمه دغه بدنام توقیف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د دیرش ورځو لپاره په توقیف کې د ناوالنی د ساتلو حکم ورکړ. ناوالنی له جرمنی ته راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایی ډګر کې نیول شوی. او روسیا وایي په سایبریا کې د یوه زندان د نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د سختې شکنجې راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړي چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر جان باقیف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې وړاندوینه شوي. کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه یو، هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي څلور، مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه منفي درې، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه پنځه، او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه یاویس ټیټه دیارلس اټکل شوې ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه راپورونه راټول کړي. د دولت مرکچی پلاوی وایي خپل منځیو بحثونو کې پرمختګ شوی خو په خبره یې طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چه دا جنگ و دریگی متاسفن اقا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروسو پوری اقا تلوار زن سره ندیر اولی.
هلمن که یوی مرمن سلگون نورو تا ده کار زمینه برابر کرده.
اسما پجون که جیر بغور داغلی دی کنو دی اخبر دولت باشه اکبرات هر چود ده داغه زرگیسه که برابر والیسه.
خبروانه که مو ده زرغون خوست دودیز میلی تا هم دیایو.
موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده.
د ایران سرسخته سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دولت مذاکرات وویل چې د دولت مذاکراتي پلاوی به پر را روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیات لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبرسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورڅخه وتلې دي. موږ د اولیت هم داده چې د جنګ ودرېږي، نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي، او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس
معنادارې. شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په پاکستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر دولسمه پیل سوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکانۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یو تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بل ایران ته سفرونه وکړل چې د مسئلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کومو مواردو باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو لوغشتونو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی شي، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پر روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم له سیاست ور هاخوا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب ته ورزو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15 دوزا کورونا ضد واکسین څخه لاس زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکونکو ته ورکول کیږي. له همدې سره ځینې کسان وایي چې باید د واکسین په ویش کې عادلانه چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا لس زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
سر محدود
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10000 دوز ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین ماونه تلدي خاط شد.
لوبلي خوازنی هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
ته متوازنه و ویشل سي دا سینس چې کسان ته ورکړل سي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخ کې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چرسي اولیت پنځه سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحه چې د خار او د آبادو نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. څکه چې د سیمه منطقې موږ په وطن کې شته د سیمه صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقي دا کوم ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت به دین دښنو ته په جواب کې ویل مرسته شوی 15000 دوزه واکسین څخه 16000 دوزه روغتیا پالانو ته 16000 امنیتي زواکونو ته او پاتې نوري خبريالانو ته ځانګړي شوی. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 15000 نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته بغوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړولي.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو 40 کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورسپانې د یوې لیکنې سر لیک دی. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د انګلیسي ژبې ورسپانې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هر ورځ پیښیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوې، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورسپانې زیاتوي، د مې په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیژدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورسپانه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوروي ته په اشاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شي بي دي. نېشنل ورسپانه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورسپانه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لوخلی وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور بیا پانه چې د دې هیواد د ونیزو مطالب خبروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوی د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړي. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوی د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وي، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړ چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په 2 نیټه یا د 3 شنبه په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونې بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې ګوته ټپی شوی، به د زیمبابوی په وړاندې په لومړنی ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړی. خبرونه تر دلته
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا میرمن نسیمه اسحاق زئی نومیږي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحاق زئی غنی خځې راټولې کړي.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلی او کالی جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښي لکوره بهار د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، چپلی، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشر نسیمه اسحاق زئی ده. هغه چې خپله هم د هلمند د وای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې پاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې به سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځای ته موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ چې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بیرته په همدغه کونډې ښځې باندې سره.
نسیمه اسحاقزی وای د دې مرکز څخه هدف به سرپرست او بیکاره ښځو ته د کار زمینی برابرول دي. او د هلمند شوزو کاری ورتیا نړیوالو او خلګو ته شول دي. هیڅاګزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی سپلی جامع او وړې غالي ښه کیفیت او شایسته ډیزاین نه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیرغه میرمنی چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپل کار خوش ښکاری. مروه د دې مرکزی و کارکون کده
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشره کول کېږ ام خپل کور مصرف برابرولای سم ام خپل مصرف کولای سم ډېر خوشاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بل کارکون کده چې وایي دلته کار کول ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بهر راغلی دی کنو نه خپل دولت پوشاک خوراک هر څه د دولت زړه سره برابرولای سم.
دا په هلمند کې شوزو ته د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې لمړی دا سیګام دی چې خپل د یوې شوزی لخوا د نورو شوزو د لسنیوي او مرسی لپاره اخیستل کیږي. نسیمای ساگزی وایی که چیر ور سر حکومت مرست او همکاری وکړي نو کولای سي زرګونه هلمندی میرمنی په کار بوختی کړي چې ور سره به دی ولایت کې د بیوزلی او پکر کاچه هم راټیټ سي.
په هلمند کې د دې کارزایل راپور نه ورزو خوستا د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډي د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشار او کلتوري میله پیل شوه. په دې اړه پام کړی د نجیب الله الوخیل راپور.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډي کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی اشار او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال مهمند کټوازي آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه جوړ شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډۍ بشنه چې داتې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کړي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای محل سره هم شریکه ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر منی او خایسته پر جوړ کو او مختلف نور هم سہولتونه د فرام شي حتی د مونږ خویاند د لپاره سہولتونه فرام شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو له خوا په ډلې عزتوګه د نیالګي یو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمارت پر رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروی اوس په ورسوالۍ او ولر پرتو سیمو کې هم د نیالګي د کینولو اشارونه دود شوی دي. د زرغون خوست د نیالګي د کینولو او هنري میلې د پایله لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابع هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتنونه او خوشاله وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم راځو یوې نړیواله موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو بحث کړی دی. دوی دواړو پروند ټلیفون له لارې خبرې وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړونه ووت، خو اوس د جو بایدن اداره هڅه کوي چې امریکا بیرته هغې موافقې ته ستنه کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپل کې بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بحرین د دولتي اژانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسون کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایډن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي، د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سیوی و. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ټرمپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندېښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه سوې ده.
د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیک خبر ورکړ. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کم پیل کړی. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځایه لیږدول شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زین الله خان دا او دلته کراچی کار کوم. چاو کې مجادی میوان کې.
کراچی کې څوړې اور اورې
دا کتابونه اورم په کې نمائندګي تا موټر تا بس دې ولایتو ته چې دوی لګیا کمپنۍ تا اورم یا دې نور نمائندګي تا.
بیا پیسې تا څوک درکوي؟
دا کتابخانه مسول راکې.
هندو چې کله کتاب چاته ورکې دوی پیسې درکې چې ته ورته انتقال
او زه ورته انتقال او مده بیا پیسې راکړم.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبارونه چې په خوا ډیر ګرم او ساسې نشته دي کنه.
بس دا هم معلومه خبره ده چې کاروبار کم شوی دا خو بس څه کوي نو واره کم حالات سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې ما شخصي شرکت او د عسکري بوټانم جوړول او پایپ سازي و. تقریبا دیار لسکاله کار می پسره کنه او پنځمه کوڅه کې کړه.
ولی دغه کار پرې خوت
هغه لک تزاد منګ سره کاو بس هر ورځ بلانجه مانجه کوله بل ورځ بس جنگ مکه زم خوښ شم هغه هم خوښ شه بس کار ما پرې خوت.
ولی مو جنگ وکړه
بار ور ور ورځ به ما پس لګې دل را لګې دل بس زما په کار کې به مداخله کوله اخر نور زما وسلم تنگ شو بس جنگ وش
بیا هغه
بیا هغه ما ته رخصت را روژه و تقریبا زخمی مو مدری و رزی پاوزه که بندی و ما بیادم مغاوزه نه رخصت کن.
کاوسله دې کړې وای بیا خو به دې کار وو
ولا منم اوروره خو زما وسیله نور هغې خلکو تنګه کړې وای یعنی نور زه د خپل وسیله مې کنټرول نه شوای کړه
اوس دې له کاروبار خوشحاله
شکر الحمدلله بس خوشحاله ما
مننه تل خوشحاله
اوس خیر اوس مننه تانم یو جهان
لدی سره د دغه سهارنی خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي اوس می همکار آرش همایون سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي همایون سپ سړی مشي
تشکر لودی